شماست. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزو قیاسی له تاسو او د تاسو له قدرمن ملمت څخه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې به په کابل کې د هند سفیر هغه څرګندونه درته وړاندې کوو چې له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي دی. شکل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. نور رپورټونه هم لرو. خو لومړی خبرونه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. د بادغیس په ولایت کې په دریو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وي پرون له مرګ ژوبلې سره پای ته رسیدلې دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. په کابل کې د هند سفیر امر سنا کسام په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یادایش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ دی. خو دې زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی. ښاغلی سنا له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنا وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنا وویل چې ولسمشر غني به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو وغږېږي. دا بادغیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وي پرون پای ته ورسېدې. چارواکي وایي چې په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي. د بادغیس امنیې قمندانۍ ویان میرویس مرزکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي.
بعد از
دوی کله چې د حواله لارې اکمالات ورسېده جګړه پای ته ورسېده. وروسته بیا کومندو او سرحدي ځواکونو عملیات پیل کړل. دښمن تښتېدلې او سیمه وسته دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس د والي ویان زیاته کړ چې وسلوالو طالبانو له سه شنبې ورځې راهیسې د بالا مرغاب، قادس او آب کمري ولسوالیو پر سیمه حملې کړې دي. میرویس مرزکوال همدارا زیاتونه وکړه چې وسلوالو مخالفین تم په دې جګړه کې تلفات اوښتې دي. دا کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په درې میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هواري شي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لوري وی کمیټې ته دنده سپارل شوې څو د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا کړي. ښاغلي جرأت هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به په ایران کې ډېر افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم د عیسایو له مخې شاوخوا یو نیم میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمېر غیر قانوني افغانان هم دلته دېره دي. ولسمشر اشرف غني په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. سپینمانی وایي د لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورن کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. ولسمشر باراک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خفګان څرګند کړل. امریکایي ډاکټر وارن واینسټین او ایټالوي جیوانی لوپوروتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړي وو. سپینمانی په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د امریکایي استخباراتو پر هغې ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې و بمباري وکړه. درې اویا کلن وارن واینسټین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې کارکوونکی و د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپله کوره وتښتول شو. او 9 کلن جیوانی لوپورتو د یوې ایټالوي مرستندویه موسسې کارکوونکی د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې نادرکه شو. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وکشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون وویل په سرمشریزه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د اضافي الوتکو، هیلیکوپټر او کښتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی ته دنده ورکړل شوې څو هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق بیړۍ له حرکت مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. دا بروکسل سرمشریزه وروسته له هغې جوړه شوه چې د یکشنبې په ورځ څه باندې 800 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ د لوېدو په پیښه کې مړه شول. دا د غیر قانوني تلفاتو وروسته پیښه وه. ګمان کېږي چې د روان کال له پایله څه باندې 15 کسان له افریقا څخه اروپا ته اوښتي چې د رپورټونو له مخې 1500 کسان یې په لاره کې مړه شوي دي. امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سارنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې ځنډ اعلان کړ. قضایي هیئت باید پریکړه وکړي چې آیا 21 کلن سارنایف ته د اعدام سزا ورکړي او که د همکارۍ ته له پام پرته یې په حبس ابد محکوم کړي. څارنوالانو وروسته له دې چې یو تن په دې چاودنه کې پښه پرې شوې وه محکمې ته حاضر شو، د حکم په غوښتنه کې د ځنډ اعلان وکړ. د محاکمې په غونډه کې د هغې مور ویډیو هم وښودل شوه چې 8 کلن زوی د مړینې په حال کې دی. ټاکل شوی ده چې د سارنایف مدافع وکیل د راتلونکې دوشنبې په ورځ د محکمې غونډې ته شاهدان حاضر کړي. د 2013 کال د اپریل په 15 نیټه د امریکا په باسټن ښار کې د ماراتون د لوبې پر مهال دوه بومي چاودنې وشوې چې 3 تنه یې وژل او د 216 زیاتې ټپیان کړل. څارنوالان په دې جنایت کې د ګډون په خاطر سارنایف ته د اعدام د سزا غوښتنه کوي، خو مدافع وکیل وایي جوهر د خپل افراطي مشر ورور تامرلان سارنایف تر سخت اغیز لاندې و. تامرلان له پیښې وروسته له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو. دا و خبرونه. خبرونه ملا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. وړاندې به په خپرونه کې واورې چې په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله هماغه عراقي ډله واوسي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسیون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلاف په اړه اندېښمن دی. په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندي کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. په نورستان کې مو د برق پر یوې پروژې د کار د پایل نام خبره وو. په کوټه کې له 3 ورځو راهیسې کراچۍ ته د تلونکو مسافرو بسونو چلوونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې مسافرو ته یې ستونزې پیدا کړي دي. او که وختو ځینې نور رپورټونه هم به ولرو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې ډلي ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډلي د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپوړی ډیپلومات وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرختیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمهیزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولی. له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation, what is happening.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حل چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري دا ناتو چارواکي هیله مند چې د افغان سولې هڅې نتیجه ورکړي او وایي چې دا سازمان هم د امنیت او سولې په تامین کې د افغان دولت ملاتړ ته دوام ورکړي. د خوځ امنیت او سولې په برخه کې د دې سازمان استازي مریوت شورمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د افغان پوځیانو د روزنې لاره د امنیت په تامین کې همکاري کوي او له هغه هڅو ملاتړ کوي چې د سولې په برخه کې روان دي. له هغه شورمن سره صفي الله ستانګ سي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د سولې روانې هڅې څنګه ګرځوي او ناټو څه ډول همکاري کوي.
Well, I'm here as the NATO special representative on women, peace and security.
د شډو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د خاص استازي په توګه راغلم او افغانستان ته زما د لومړي سفر هدف هم دا دی چې وګورو د بشري حقوقو او د شډو د حقوقو په برخه کې څومره پرمختګونه شوی دي او ناټو څنګه کولای شي په شتوګه له دغو پرمختګونو څخه چې د افغان حکومت او افغان مدني ټولنو له خوا شوی او روان دي ملاتړ وکړي. دا مهمه ده چې وایم چې په تیرو لسو کلونو نکې د بشري حقوقو او شوزو ته د درناوي په برخه کې ډېر هڅې وي او ښه پرمختګونه شوي دي. موږ دلته یو چې وګورو څه کولای شو چې دا هڅې روانې وي څو یو وخت افغانستان د نارینه وو او شوزو لپاره یو امن ځای وي.
To sustain that effort and to make sure that Afghan becomes a safe place for men and women.
NATO is aware of the current situation in Afghanistan, especially security situations, security tough conditions.
NATO په افغانستان کې له اوسنۍ حالاتو خبره ده. لدې هم خبره ده چې هر ورځ 14 کېږي انتحاري حمله کېږي او وسلوال خپل فعالیتونه زیاتوي. په داسې حالاتو کې به آیا دا ډیره مؤثره تمام شي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې خبري وشي؟
Taliban armed opposition.
I understand the question that there sometimes emergencies overtake what has to be done.
زه په هیجم چې په دینو حالاتو کې چې شرایط سخت وي څه باید وسی. د هم ډیره واضح ده چې چیرې خبري موجود نه وینو د تاوتریخوالي د ختمېدو لپاره لار نه واریږي. نو دا د سولې د خبرو او د دې خبرو د جاري ساتلو لومړیتوب نور هم به اهمیت کوي. د شوزو ټولنې او نورې مدني ټولنې هم دا اهمیت درکوي او ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وی ژغ هم واوریدل سي.
Take part in that peace process and to have their voices heard and to allow them to contribute to that peace.
In this kind of situation, what will be the commitment of NATO behind the
پداسې حالات کې به د ناتو هوډ څه وي چې څه ډول بل افغان حکومت هم ملاتړ کوي؟
Our specific at the NATO mission resolute support mission that we have here since the beginning of the year is a train assistant network.
زه د ناتو د قاطع حمایوي ماموریت په چوکاټ کې کار کوم. موږ دلته د افغان پوځیانو پر روزنه تجهیز باندې خپل کار پیل کړی دی. زموږ لومړی هدف دا دی چې له افغان چارواکو ملاتړ وکړو او له افغان پوځیانو خپل حمایت جاری وساتو چې د خلکو امنیت ونیسي. زموږ یوه هڅه دا هم وه چې د ناټو په حیث د افغان پوځیانو په لیکو کې د ښځینه پولیسو او پوځیانو د جذب پروسه هم مخته یوسو او له هغوی ملاتړ وکړو، څو نه یوازې نارینه وو بلکې ښځو ته هم امنیت ونیسي. موږ باید یقیني کړو چې د امنیت د افغان ساتونکي په ښه توګه له خپلو هغو تجاربو څخه چې موږ ورکړي استفاده کوي او د خلکو امنیت نیسي.
Who will guarantee their capacity?
تاسو د خزینه پوجانو په اړه خبري وکړي، څوک به د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو تضمین ورکړي؟
But the capacity is obviously is a matter of training, like for all, both men and women.
د ظرفیتونو برخه هم د نارینه او هم د خزینه پوجانو لپاره په روزنې پوري اړه لري. د شذو برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو یو ضرورت موجود دی، په خاص توګه د خزینه پولیسو په برخه کې. موږ په ترکیه کې د جاپاني چارواکو په همکاري د ترکی پوجانو لخوا د روزنې لپاره پروګرام جوړ کړی دی چې حقوقي له دغو روزونو وروسته په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي او د افغان میرمنو د امنیت پنیولو کې ونډه واخلي.
To get the basic skills they will need in order to be able to be security providers in their communities.
Although there are some efforts in continuation.
که څه هم له طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو بلخوا ورستر بلې وسلوال مخالفین او طالبان حمله کوي، ملکیان وژني، پوځیان وژني. د دغو حملو ډیر مثالونه موجود دي. د دغو سختو او خرابو امنیتي حالاتو اصلي لامل څه دی؟
Situation is going to be worse. What's the main reason behind these tough conditions?
Well, that is not I think up to me to analyze that.
که څه هم په مستقیمه توګه زما دنده نه ده چې په دې اړه نظر ورکړم، خو زه د خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د حملو او تاوتریخوالي د تشدد په اړه اندېښنې احساسوم. د افغان حکومت دنده ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي، پوځیان له خپل هیواد دفاع وکړي. موږ هم تر شا ولاړ یو او له پوځیان نو ملاتړ کوو، روزنه ورکوو او خپل همکاري جاری ساتو.
د خزو امنیت او سولې په برخه کې د ناټو د سازمان استاذي ماریوټ شورمن واچې تاسو سره د ازادۍ رادیو مرکه اوریده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې زنده او د همدې کمیسیون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې موسسه چارواکو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د حکومت مشران د راتلونکو انتخاباتو په اړه شته فرصتونه له لاسه ورکوي چې په دې سره په هیواد کې ډیموکراسي له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس پر سر د جوړجاړي خبر ورکوي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه د دې کمیسیون د کار د پیل په ځنډ اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي چې د حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په معرفي کېدو کې بیړه وکړي، څو د هیواد په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژر لاره هواره شي. د دې موسسې اجرایي رئیس محمد یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې که چیرې د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتي سیستم له اصلاح پرته ترسره شي، نو ناوړه عواقب به ولري.
اختلافات که امروز در بین رهبران
د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پر سر چې کوم اختلافات موجود دي، دا اندېښنې وړ خبره ده. که موږ همداسې مخکې ولاړ شو، نه یوازې وخت به مو له لاسه ووځي، بلکې د انتخاباتو په برخه کې به نور فرصتونه هم له لاسه ورکړو چې د راتلونکي انتخابات له ننګونو سره مخ کولی شي. څومره چې ژر کېدای شي، یاد کمیسیون باید په کار پیل وکړي، د انتخاباتو په برخه کې خپل څېړنې پیل کړي، څو پروسه اصلاح
شي. ښاغلی رشید همدارنګه له ملي شورا څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون په تعدیل باندې بیړه وکړي. د فیفا مسؤلینو د سیاسي ګوندونو په چوپتیا هم انتقاد وکړ او زیاته یې کړه چې سیاسي مشران کولای شي د ډیموکراسۍ په پیاوړتیا او د انتخاباتي نظام په اصلاح کې ګټور رول ادا کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو میاشت وړاندې د ولسمشر د فرمان له مخې د شکر بارکزی په مشرۍ رامنځته رامنځته شو، خو د شکریه بارکزی مشرتوب د اجرایي ریاست له کلک غبرګون سره مخ شو. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په سر توافق کړی او ټاکل شوی د یاد رئیس ډېر ژر معرفي شي.
د ملي والی حکومت رهبران کنو نظام د اصلاح لپاره ځانګړي کمیسیون په رئیس باندې توافق ته رسېدلی دی. دا کمیسیون لپاره رئیس به ډېر ژر معرفي شي او د رئیس تر معرفي سمدستي وروسته به په سبا باندې د کمیسیون اوله کاري غونډه جوړېږي، تر څو د ټاکنو په نظام کې لازم اصلاحات پیشنهاد کړي او حکومت پر هغه باندې اجرا کړي.
خو د اجرایي ریاست یو بلې سرچینې چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین پر اوسنی مشر جانداد سپین غر باندې توافق کړی. خو ښاغلی سپین غر ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي مکتوب ورته نه دی سپارل شوی. د چارو کارپوهان هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځان باندې انتقاد کوي او وایي چې اوسنیو ستونزو ته په کتو یاد کمیسیون باید لا پخوا خپل کارونه پیل کړي وای.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. د فرخوندې پلار یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې د لور په برخه کې عدالت تامین کړي. په دې اړه رپورټ له صفي الله ستانکزی اورو.
د وژل شوي فرخوندې پلار انجینیر محمد نادر د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته خبرداری ورکړ چې د لور په حق کې وړوکې تېروتنه هم د بخښلو نه ده. ښاغلي نادر د خبر د پنجشنبې په ورځ د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیست غونډه کې وکړې. د فرخوندې پلار وایي چې د دې بنسټ له لارې به په ټولنه کې له خرافاتو سره د مبارزې په خاطر د خپلې لور پیل شوې مبارزه جاري وساتي.
د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو د فرخوندې د وژنې په قضیه کې وړوکې تېروتنه هم موږ ته د منلو نه ده. فرخونده نه یوازې زما لور بلکې د ټولې انساني ټولنې لور ده. له همدې امله غواړم چې د خپلې لور د فکرونو د جاري ساتلو په هدف د شهید فرخونده بنسټ پرانیزم.
فرخونده څه باندې یو میاشت مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن عظیم الشان د پاڼو د سوځولو په تور په وهلو وهلو وژل شوه او بیا یې جسد ته هم اور ورته شو. دا پیښه د خلکو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او نړیوالو له توند غبرګون سره مخ شوه. حکومت په هغه وخت کې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره. د دې پلاوي لخوا د څېړنو د نتایجو تر خپرېدو وروسته روښانه شو چې فرخوندې د قرآن پاک پاڼې نه وي سوځولې، بلکې په شاهدو شمشیره زیارت کې د ځینو کسانو د بې ځایه تور په خاطر د اور لمبه شوه. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست تر دې دمه د فرخوندې د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو د یو شمېر منصوبینو په شمول 50 کسان نیولي او د ځینو دوسیې لویې څارنوالۍ ته لېږلي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ډاډ ورکړی چې د فرخوندې د وژنې د تورنو دوسیه به په سمه توګه وڅېړي او ډېر ژر به باصلاحیته محکمې ته وسپارلی شي. له بلې خوا د افغانستان په مشرانو جرګه کې یو شمېر سناتورانو د فرخوندې د بنسټ له پرانیستلو هرکلی کوي. انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیستنې سره به په ټولنه کې نظم راشي.
له دې بنسټه زما غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د نظم د راوستلو په هدف د فرخوندې له فکرونو او غوښتنو سره سم کار وکړي او د خرافاتو پر ضد مبارزه مخته یوسي.
یو شمېر مدني فعالان هم د فرخوندې په نوم په کابل کې د یو بنسټ له پرانیستل کېدو هرکلی کوي او هیله ښیي چې دا کار په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو لامل شي. دوی وایي چې د فرخوندې د قاتلینو عادلانه محاکمه هم کولی شي چې په ټولنه کې د اساسي اصلاحاتو په راوستلو کې اساسي رول ولوبوي او حکومت دې هم باید دې مسالې ته جدي پام وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
و موردل چې په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم د یو بنسټ ډبره د پنجشنبې په ورځ کې خوده چې له خرافاتو سره مبارزه یې هدف دی. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه د نرسنګ او قابلګۍ په اړه دی. په دې اړه په مزار شریف کې له یو شمېر کسانو څخه امتحان اخیستل شوی دی. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو له ګډون څخه خبر ورکوي. وایي چې په مجموعي ډول دا کسان له 50 شمالي ولایتونو څخه ول. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف څخه پرې نور حال راکوي.
د بل خلای د امیر روغتیا چارواکي وای چې د نرسنګ او قابلیتګۍ په اختصاصات موینه کې د شمال لا 5 ولایتونو څخه ځبان د 2000 تنو ګډون کړی دی. د بل خامه روغتیا مشر میرویس ربی وای چې دا ټول ګډونوال د بل سمنګان جوزجان سرپل او فاریاب ولایتونو د لور پروتوسی مسخه دي کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د ربی په خبره چې په لور پروتوسی مو کې د ولادت پر مهال د میندو مړینه زیاته ده او همدارنګه صحي او اولیه خدماتو ته لاسرسی هم ډیر ستونزمن دی. نو په همدې علت دوی د قابلو او نرسونو د روزنې په برخه کې د ازموینې لپاره ډیر کسان له همدې سیمو څخه راغوښتي دي. د قابلګۍ او نرسنګ د اختصاصي ازموینه د مزار شریف په سینا استیډیوم کې ترسره شوه. د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربیع پاړه داسې وویل:
2000
تن از جوانای 2000 تنو په دې ازموینه کې ګډون کړی دی چې یوازې 200 تن جذب کیږي. ازموینه د هغه آیت په حضور کې ترسره شوه چې له مرکز څخه راغلی و. ګډونوال 500 ولایتونو څخه د یادې ازموینې له ترسره کولو وروسته یوازې 200 تنه د بلخ عامې روغتیا ریاست ته د قابلګۍ او نرسنګ څانګې ته جذب کیږي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا د مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي، خو د جذب په برخه کې یې 50 سلنه په پام کې نیول کیږي چې 50 سلنه ښځې او نور به نارینه وي. د عامې روغتیا مشر همدارنګه وویل چې د 5 ولایتونو له هر توکم څخه به کسان د شایسته سلاري او لیاقت په اساس د انسټیټیوټ ته جذب کړای شي. د یادې ازموینې برخوال هم د ازموینې د ترسره کېدو په اړه خوشحاله دي او وایي چې خوشبیني ورسره موجوده ده تر څو د ازموینې پایلې هم منصفانه او شفافې واوسي.
په نورستان کې بیا د برېښنا په یوې پروژه کار پیل شوی دی چې ویل کېږي 200 کیلو واټه برېښنا به تولید کړي. په دې اړه نور تفصیل له کونړ څخه زموږ خبریال روحلانوري راکوي.
د نورستان سرپرست ولی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په یاد پروژه څه موده وړاندې کار پیل شوی چې د ژمي او په پارون کې د باورو اورښت په وجه د رغونې چارې ودرول شوې. اوس چې بیا موسم مخ په ګرمېدو دی نو کار پیل شو.
د باندې به 130 میلیون افغانۍ لګیږي او 200 کیلو واټ برق به تولیدي.
هغه وایي ټول مالی لګښت د برېښنا ریاست لخوا ورکول کیږي او د پروژې تکمیلی دو موده 13 میاشتې ټاکل شوې ده. په پارون کې د ډیرو واورو اورښت په وجه د رغونې په پروژو زیات وخت لګیږي، خو دوی هڅه کوي چې ساختماني شرکت په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ کړي.
په 13 کاري میاشتونو کې تکمیل شي.
والی وای اوس مهال په پارون کې د برېښنا د نشټوالي په وجه له جرنیتري برېښنا کار اخیستل کیږي چې دولت او خلکو ته ډیر زیان رسیږي. له یوې خوا ورسره د نورستان ښکلی چاپیریال ګنده کیږي او له بل لوري اقتصاد ته هم ضرر رسوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکی محمد موسی وای د برېښنا بند جوړېدو باندې خوښ دي. د کارونو بشپړېدو سره به مرکز پارون او شاوخوا سیمی روخانه شي.
د پارون تنچو د مرکز اوسیدون دي خلک دینه ډیر خوشاله دي. نو د درک پروژې سره لږ د ځنګل وال بند کمیږي او ورسره دا کوم چې د نورستان خلا د نقصان رسولي هغې به هم لږ مخنیوی به کیږي.
هغه وایي د نورستان په زیاتو سیمو کې د برېښنا بندونو جوړولو امکانات شته، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ پام نه دی کړی. او که چیرته د نورستان په اوبو بندونه جوړ کړی شي نو په زرګونو میګاواټه برق تولیدولی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د پاکستان د صدراعظم د هغه سفر په اړه رپورټ راواخلو چې سعودي عربستان ته یې کړی دی. د پاکستان صدراعظم نواز شریف په سعودي عربستان کې د دې هیواد له چارواکو سره کتلي او په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو سربیره یې ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړې. د پاکستان صدراعظم سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به یې پاکستان تر څنګ ولاړ وي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي پوځي پلاوي په ملتیا د پنجشنبې پر ورځ سعودي عربستان ته تللی، د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړي او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي ترڅنګ ولاړ وي. نواز شریف همدارا سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستې دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جټپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هېواد پارلمان د رواني میاشت په 15 نیټه د یمن پر روان کړکېچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هېواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد پروان پوځي کمپیان کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم پر ریاست کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولسمشر منصور هادي سره هم کتلی او په یمن کې د حوثي یاغانو لخوا یې دغه د قانوني حکومت پر زول غندلی دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ یې دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي پاکستان به دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د پنجشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان یې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی له ازادي راډیو نه واوري. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر دې سربېره دا ډله د افغانستان، پاکستان او هند لپاره ګواښ وبلله. دا بادغیس ولایت په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وې پرون پای ته رسېدلي. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي کس وژل شوی او همدارنګه دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزه حل شي. دوی دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې په دې اونۍ کې ولسمشر اشرف غني ایران ته په یو سفر کې له ایراني چارواکو سره د کډوالو په ستونزو هم وغږېد. سپینه ماڼۍ وایي چې لویدیځو مرستندویه ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وشوه. او امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سرنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې د ځنډ اعلان وکړ. اوس مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، د کوټې څخه یو رپورټ راخلو. په کوټه کې له درو ورځو راهیسې کراچۍ ته تلونکو بسونو چلوونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې له امله یې مسافر له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بسونو چلوونکي وایي حکومت غواړي د بسونو اډه د کوټې د ښار له منځه وباسي چې وایي دا به د دوی سورلۍ کمې کړي او کاروبار به یې اغېزمن شي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په رپورټ کې.
د کوټې او کراچۍ ترمنځ د چلیدونکو مسافر بسونو اډه د کوټې پر سریاب سړک بلوچستان پوهنتون ته نږدې پرته ده او پر همدې سړک نور ښوونځي او دولتي دفترونه هم شته چې له امله یې اکثر دغه سړک د ګڼې ګوڼې له امله په ساعتونو تړلی وي. دې ته په پام سره د بلوچستان حکومت امر صادر کړی چې د بسونو دغه اډه باید له ښاره د باندې نوې هزار ګنجې اډې ته ولېږدول شي، خو د بسونو چلوونکي د حکومت له دې پرېکړې سره مخالف دي. له تېرو دوو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او بسونه یې ځای پر ځای ولې دي. د ترانسپورټرانو د اتحادیې یو مشر کبیر بازی په دې اړه وایي،
زموږ کوشش دا دی چې عوام چې دي هغه بازار ته راځي، هغه اسپتال ل راځي، هغه سیول سیکریټ ل راځي. دوی هغه ښار له ښار څخه لري پر بایپاس باندې بندوي. له ژوبه څخه کرایا 4500 روپۍ ده او له زارګنجي څخه تر بازار پورې 1500 روپۍ اخر. موږ چې دا اډال ته منتقل نه شي، موږ د خپل ګاډیانې خپل ترانسپورټ دروځي، موږ خپل په لکاو روپۍ خراب کړي دي، په کروڑا روپۍ ګاډیانې مولیاړي دي.
د ترانسپورټرانو احتجاج عام خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه اکثر خلک د کوټې او کراچۍ سفر په همدغو بسونو کې کوي او له کوټې ډېر خلک د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره هم کراچۍ ته ځي. پر سریاب سړک له ولاړو بسونو سره مسافر سرګردانه ګرځېدل او هره شیبه په دې تمه و چې احتجاج پای ته ورسېږي او دوی کراچۍ ته روان شي. له چمن راغلی یو مسافر وایي:
زما نوم اجل خیم دی، موږ کراچۍ له ځو، دا مریض را سره دی، جاڼۍ سخت مریض دی، اوس پریشان وي، ګاډي نه ځي، بل دغه ټوټي واسه نه لرو، ډېر مشکلات، باید ارتا ختم شي، باید خو د مسافرو خیال وساتي، مریضان سه، دا خو عمومي غټ ښار دی.
ورسره راغلی ناروغ مور یې هم د بسونو د احتجاج له امله له ناروغۍ کړېږي او نه پوهېږي چې کراچۍ ته څنګه ځان ورسوي.
کراچۍ ته ځو، هلته مې دواره تللی یم، اوس بیا ځم، دلته مې ښه نه کېږي، چاته دوای وکړم.
د بلوچستان د اکثره سیمو مسافر له کراچۍ څخه سعودي عربستان، عربي اماراتو او نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د ترانسپورټرانو د احتجاج له امله اکثر اندېښمن دي، وایي د الوتکې ټکټونه یې اخیستي او سبا یې پروازونه دي، خو دوی په کوټه کې بند پاتې دي. یو ځوان چې سعودي عربستان ته روان دی وایي:
زما نوم عبدل صابر دی، زما سبا 12 بجې فلایټ هم دی، دلته بسان هم نشته. نو
له کراچۍ د فلایټ چیرې دی؟
سعودي عرب له زه خسار راسي ګرځم، ولاک شیسته نو مجاریان چې کشش کې ولاړ.
پر سریاب سړک ډرایورانو بسونه پر سړک یوې بلې خواته درولي وو او سړک یې پرې تړلی وو. ځینې تر بسونو لاندې پراته وو، ځینو خپلې پتې کولې او ځینو خپل بسونه پاکول.
زما نوم نذیر احمد دی، موږ د پشین راغلي، نن درېیمه د پشین کې مرتال دی، زنانې راسره دي، بسان دا دی ارتال دی، نه وځي نه شی، د ټډي وس مج نه لرو چې په ټډي کې ولاړ شو، بل سهولت نشته. پرون راغلی، پرون راسې ارتال دی، پرون سا راغلی وو، موږ دا وایو بس بسان خلاص دي، لاره خلاص، ارتال مات شي.
د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر کبیر بازای وایي: له تیرو څو کلونو راهیسې چې په بلوچستان کې امنیت ښه نه دی، نو د پنجاب اوسېدونکو او هزاره ګانو ته به دا ډېره ګرانه وي چې له ښاره 15 کیلومتره لرې اډې ته لاړ شي او له هغه ځایه خپل سفر پیل کړي.
په ګوادر او په تپتان کې د هزاره ګانو مړي وسي، دلته پر هزارګنجو بایپاس روډ بند دی، له موږ سره د پنجاب څخه خلک را روان دي، له پېښوره خلک را روان دي، هغه پر راسته ژوب له افغانستان څخه را روان دي، هغه راځي کوټې ته، هغه د کوټې بازار راځي، هغه دشت ته نه ځي، په هزارګنج کې څه شته؟
ترانسپورټران وایي که تر سبا پورې غوښتنې ونه منل سي، نو په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي او د بلوچستان د پښتني سیمو ټول سړکونه به هم د موټرو پر مخ وتړي.
آزادۍ رادیو د ځوان فکر د اونیزې خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځو. موږ د دې اونۍ خپرونه له خوسته د ځوانانو بوختیاو، ستونزو او د ملي یووالي له حکومت څخه د دوی غوښتنو ته ځانګړې کړې ده. د بحث ګډونوال مودي د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی، ځوان مدني فعال اسماعیل حقمل، مدني فعال نسرین احسانی، د ښځو د عامه ذهنیت وړولو مؤسسې مشره کامله اکبری او په خوست کې د ښځو د شبکې استازی زیبا بارکزی په پیل کې مو دې خپرونې ته خوراک لاست وایم او خپل لومړنۍ پوښتنه له ښاغلي نورزی مطرح کوو چې په خوست کې په ټولیز ډول د ځوانانو پر بوختیا او خبرې وکړي.
احصایو له مخې لکه څه ډول چې افغانستان کې تقریبا تر 80% پورې ځوانان نفوس تشکیلوي، همدا ډول خوست کې هم زیات شمیر ځوانان شته، خو لنیکه مرغه په دې وروستیو کې دوی ښه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې هغه د تعلیم او تحصیل خواته مخه ده. ډیری ځوانان په کلو، بانډو، اطرافو، ښار کې په تعلیم بوخت دي، پوهنتون ته ځي، په لسګونو زره زده کوونکي په ښوونځیو ته ځي، همدا ډول تر 10,000 پورې محصلین پوهنتون ته ځي، خصوصي پوهنتونونو ته ځي، خصوصي لوسو ته ځي. دا لویه کتله په دې باندې اخته ده. همدې سره خوا کې په نورو بیلابیلو کسبونو او همدا ډول د دولت په ادارو کې هم ځوانان په کار مصروف دي، په اداراتو کې مامورین دي، همدا ډول په ځینو مؤسساتو کې چې دلته عامه خدمتونه وړاندې کوي، په هغه کې هم ځوانان فعال دي او ځوانان فعال رول لري. باید وایو چې له بده مرغه کوم دغه نفقې پیدا کولو په برخو کې کوم توپیر نه درغله، ځکه اوس هم دلته نسبت په خواته ظرفیتونه لوړ شوي دي، ځوانان تحصیل یافته شوي دي، ځوانان له ښوونځیو همدا ډول له پوهنتونونو فارغ شوي دي، خو ستونزه دا ده چې دوی لپاره کاری فرصتونه لکه څه ډول چې لازمه ده داسې نه دی ایجاد شوي.
ښاغلی نورزای، تاسو اکثره مدني فعالیتونو کې یاست، پوهیږئ چې خوست شیخ زاید پوهنتون او نورې تحصیلي موسسې چې دي په خوست کې فارغین لري او دا فارغین زیاتېږي. زه فکر کوم چې پکتیکا کې کسانو ته ضرورت دی، په زابل کې ضرورت دی، په هلمند کې ضرورت دی، د افغانستان په شمال کې ضرورت دی، د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو کې اړتیا ده. دا خپله مدني نهادونو ځوانانو دا مسله داسې نه ده شریکه کړې چې اصلا د خوست له ظرفیتونو نه په نورو ولایتونو کې استفاده وشي.
زه فکر کوم که د دې لپاره یو منظم پلان جوړ شي او د دوی لپاره هغه مصروفیت چې په بل ولایت کې وي هغه وسنجول شي، دا یو ډیر اړین او اساسي کار دی چې دا باید دولت دې ته پام وکړي. خو یې وستونزه چې شته، کچېرې زموږ ځوان لاړ شي په پکتیکا یا په بل ځای کې د معلم په توګه مقرر شي، نو هغه معاش چې دی له معلمۍ څخه لاسته راوړي هغه مجبور دی چې په سفر کې وخوري، په سفر کې مصرف کړي، نو دی به خپل کور ته څه راولیږي. کچېرې د دوی لپاره سفر یې په نظر کې ونیول شي، داسې نور امکانات دولت ورته برابر کړي، خوست ښه قدرونه لري، ښه ځوانان لري، کولای شي چې په هره تشه کې ترې استفاده وکړي.
مننه کوم. همدا مسلې ته بیا هم راځو. غواړم همدا پوښتنه د خویندو په استازیتوب له خور کامله اکبري څخه هم ولرو چې د خوست په ټولنه کې زموږ د خویندو مهمې بوختیاوي څه دي؟
نو د ښځو بوختیا هم چې وګورو کافي بوختیا نه لري، ځکه چې زموږ خویندې اوس ورځ تر بلې دینې تحصیلات عالي کېږي، ورځ تر بلې دی هغه تعلیم کچه زیاتېږي او دی ډېر پراخ هغه ته ضرورت لري، وظایف ته ضرورت لري چې باید په هر مرجع په هر دنده باید دی وګمره شي، که په هر هغه دولتي وي که غیر دولتي نهادونه وي یا د دولت یو مثلا موږ یو خاص چارو وزارت لرو په ټول افغانستان کې، نو دا فوکس په دې باندې نه کېږي چې ټول خویندې دي په ښځو وزارت کې وګمارل شي، باید د دې لپاره نور وزارتونه هم ورکړل شي، نور وزارتونو کې هم د دوی لپاره د زمينه د کار برابر شي. هغه خویندې چې مثلا موږ اوس یا په مکتبونو کې د تعلیم تربیه پر ریاست کې دی بوخت دي یا هم د ښځو پر ریاست کې بوخت دي، دا محدود ریاستونه شته چې په هغه کې زموږ خویندې کار کوي، نو د دې لپاره د کار زمينه سل په سل کې خصوصا سل په 500 کې تر اوسه پورې زمينه برابر نه
ده. خور امدا خبره چې تاسو داونه وکړه، واقعا د موږ خویندې په خوست کې عموما په دوو سکتورونو کې دي، معارف کې زیاتې دي او یا د روغتیا په سکتور کې دي، یا به نرسې یا به ډاکټرې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې خپل اصلا زموږ د خویندو دا لیوالتیا نه ده خودلې چې پرته له دې دوو سکتورونو نه چې موږ یادونه وکړه په نورو ادارو کې کار وکړي، که احیانا نورو ریاستونو کې، کلو پراختیا ریاست کې، اطلاعات و فرهنګ ریاست کې او نور ریاستونه دي، ګمرک ریاست او د زراعت کرنې ریاست ته، که احیانا د دوی والتیا زیاته شي فکر نه کوي چې کوم د دوی لپاره مونیت نشته؟
مننه. یو خدای چې زمونږ یو دودیز رسم رواج لري په خوست ولایت کې چې زمونږ خلک نش کولای پټول مرجون کې مثلا وظیفه اجرا کیا خپل دند تر سره کیا، او بل یو دا هم دی چې مثلا کوم اعلانات یا کوم پروګرامونه چې د خزل لپاره وي او هغه اعلانونه چې مثلا یا چې حق ولادت د مېرمنو لپاره دی هغه تر اوسه پر موږ ته تشخیص شوی هم نه دی، ځکه چې مونږ په اصلاحي دریلي طریقه کې په خوست ولایت کې مونږ ډېری خویندې مثلا نور یا ساتونو ته امتحان ورکوي، خو متاسفانه اوسه پورې دی نه دی توانېدلې چې هغه ته دینې په خو نومرو باندې کامیاب شي، ځکه چې زمونږ هغه ریاستونو کوم کارکوونکي چې دي کوم چې په راس کې قرار لري نه غواړي چې مېرمن د دوی سره مثلا په یو دفتر کې کار وکړي، نو دا هم زمونږ ستونزې دي په خوست ولایت کې، ځکه چې موږ په خپل لیدلې دي. دوه درې کاله مخته یو زمونږ خور و، دغه یو پوسټ امتحان ورکړلو چې نه نوي نمرې وړلې، یو بل ورور و اته نوي نمرې وړلې، د زمونږ خور ناکامه شوله او دا ورور زمونږ په هغه وظیفه په هغه پوسټ باندې وګمارل شو، ځکه چې موږ ته ډېر د تاسف خبره و او ډېر موږ ټولو مېرمنو دا باندې ناامیدي وښودله. نو هغه دولت چې اعلان کوي مثلا په 50% کې باید راشي ښځه او سړی د 50% کې راشي، تر اوسه پورې هغه خبرې او هغه وعدې چې ښځو ته ورکول شوې تر اوسه پورې پلي شوې نه دي، نه دولت پلي کړی دي نه نور نهادونو. د ښځو لپاره سمه ده چې وایي چې مثلا ښځو د نارینه سره یو رقم ته حق لري، تر اوسه پورې موږ ته چا حق نه دی راکړی، همداسې حق چې باید موږ ته راکړي او داسې حق چې مثلا اعلان کې د کاغذ په مخ لیکل کېږي متاسفانه هغه عملي کېږي نه تر اوسه پورې.
کامله خور، تاسو د خویندو داسې یو لیست لري چې هغه خویندې تحصیل یافته یا لږ تر لږه 12 سمنه فارغ شي وي یا 14 سمنه فارغ شي وي انسټیټیوټ نه یا د پانتون فارغ شي وي، هغه لیوالتیا ولري کار وکي او دوی لا تر اوسه پورې دا فرصت نه موندلای چې دوی جذب شي؟
بالکل پلسګونی خزم موږ درو چې دوی غواړي چې مثلا داندې ترلاسه کړي او وظیفه واخلي او دوی وسپر نه دي توانېدلی ځکه چې موږ داسې ځای دوی لپاره مثلا نه دی موندلی که بیا یې مو زموږ ورونه زموږ سره کومک نه دی کړی تر څو زموږ خویندې حق اولیا زموږ خویندو ته باید ورکړي ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي ښځې ته ډېر ضرورت دی نسبت د نارینهونه چې د دوی تعلیم کچه زیات شي اقتصادي پیاوړتیا ولري په خپله په جامعه کې کار وکړي او په خپله د خپل د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړي متاسفانه زموږ په ولایت کې زموږ په ټول افغانستان کې اوسه پورې زموږ مېرمن نه ده توانېدلې چې همدا رقم ته مثلا لکه څرکم ته چې اعلانات ورکوي څرکم ته چې مثلا دولت غواړي څرکم ته چې قانون جوړېږي تر قانون د هغه لاندې د دوی لپاره کار اوسه پورې زمینه نه ده برابر شوې موږ لستونه لرو زموږ خویندې همدا غواړي چې په ټولو ریاستونو کې کار وکړي متاسفانه چې د دوی لپاره هغه کومکونه چې باید وشي یا هغه همکاري چې باید د ښو مېرمنو لپاره وشي تر اوسه پورې نه دي شوي.
مننه نسرین احسانی خور. همدا پوښتنه که زه تاسو نه وکم چې خویندې په کومو برخو کې غواړي دوی وظیفه پیدا کړي یا واقعا هم زموږ په خوست کې داسې خویندې شته چې هغوی لیوالتیا لري چې کار وکړي پرته له دې درې څلورو ادارو نه محدودو ادارو نه چې معلومه خبره ده که هر څومره تشکیل ولري دا پوره کیږي په نورو اداراتو کې دوی لیوالتیا ولري چې هلته وظیفې اجرا کړي مګر دوی ته زمینه نه مساعدېږي. خویندې
لیوالتیا لري چې په هر اداره کې دی کار وکړي خو مقصد چې د کار زمینه دوی ته برابره وي د کوم اصول کوم فرهنګ چې د موږ ټولنه لري هغه په نظر کې ونیسي او خویندې دوی د کار زمینه برابره کړي ښه څه کولی شي په هر اداره کې یا په هر ارګان کې کار وکړي داسې نه چې مثلا هغه اداره کې لس نفره سړي وي یوه نفره ښځه وګماري هغه اداره کې چې لس نفره سړي دي اقل درې درې ښځې باید په هغه کې وګمارل شي چې د ښځو د ښځو سره هغه خپل مشکل سره حل شوي وي نو دا شیان باید په نظر کې ونیسي ځکه چې موږ ټولنه موږ فرهنګ دا رقم ته اجازه اکثر از یو کې خصوصا څنګه نه ورکه چاټل دی نارینه وای دره ده نو په هغه اداره کې نارینه سره په څنګ کې خزي هم پښتنه ول لري بالکل خاصه مشکل نه لري هغه ځای کې کار کولای شي خدا سنا چې هغه کې ټول سړي وی ونه فر زنه نه وی الګ مشکل تم میږي
کله چې د درسم ټولګي فارغ خويندې امتحان ورکي دوی هم دا سکتور یا معرفت خو چې تعلیم تربیه پانځي ده او یا هم خپل طب ته هڅه کوي کوشش کوي دوی نه غواړي چې ژورنالیزم ووایي اقتصاد ووایي دا فکر او ذهنیت پخوانی دی که اوس په دا فکر او ذهنیت کې اوس توپیر راغلی.
خیر صاحب ما مخکې هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې خویندې چې دغه دوه ځایونه مشخص کړي دي چې یا تعلیم او تربیه یا او یا صحت یا ما په دغه ځایونو کې ښځې اکثریت دي نو که د نرو ځایونو کې یا د نرو ادارو کې هم ښځې داسې اکثریت پیدا کړي هېڅ مشکل یې ښځو دپاره نشته دغسې به ژورنالیستۍ ته ورځي دغسې به نره کارونه هر کار دوی کولای شي یو ان شاء الله تعالی په خا سړی نه چې په خا هغه ونه کی په سطح جگ نه وی ټوټه سطح نه دی زه فکر نه کوم چې دینه
کوشش
کې سلام وی د سړی د نارینه سره سم دی کار کولای شي مقصد چې دی ته خا زمينه برابر
مله نه کوم رازم د خبرونه په دې برخه کې غوړم د اسماعیل حقمل پښتنه ولرم چې اصلا په خوست کې په دې ورستوي کې په ملي او سیاسي بهیرونه کې په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو ورنه څنګه ده
ځوانان په دې ورسته کې ځوانان ته د دولت توجه یو څه نه څه تشوي ده خو هغه څه چې لازم ده هغه څه نه ده خو بیا هم اکثره چې ګورو په سیاسي حرکتونو کې هم داشن مدني حرکتونو کې اکثره ځوانان ونډ اخلي او په دې کې فعال دي خصوصا په خوست کې ځوانان بخي فعال دي ک مدني حرکتونه دي او ک هم داشن سیاسي حرکتونه دي د خوست ځوانان په کې برخه اخلي څه مده وړاندې خوست په خوست کې یو مدني حرکت پیل شو چې دوی به د خوست ښار پاکوي او دغه ځوانان چې دغه واحد څول دومره ځوانان راغلل چې بخیل حد ور باندې تمام دومره خلک راغلل ډیره لیوالتیا وښودله هغه و چې ښار ډیر پاک شول د ښار بڼه بدله شوله اکثره وخت مونږ ګورو چې یو له بل سره د ځوانان را مخکې کیږي او د یو بل ستونزو باندې خبرې کوي ډېر داسې لیدل شوي چې ځوانان مثلا د مایوبینو لپاره یې بس پنر ټوله کړې ده همداشانې هغه ماشومانو لپاره چې د تعلیم زمینه ورته برابره نه وه دوی ورته بس پنر ټوله کړې ده چې هغه ماشومان مکتبونو ته لاړ شي او د تعلیم زمینه ورته برابر شي.
خپل سه د تاسو شوای چې په مدني او ټولنیزو حرکتونو کې د خوځ د ځوانانو ونده په خوب پرتله باندې خښه وي ده. د مدني حرکتونو چې دي د دې هغه په ایجاد کې البته د ابتکار نوښتم د ځوانانو سره ده. کدا سده چې د ابتکار او نوښت بل څوک کوي به واز ځوانان د دوی ملاتړي دي په هغه بهیرونو کې برخه اخلي.
کوي 50% به 50% به د دوی خپل نوښت شي وي. کوم کارونه چې مدني حرکتونو کې اکثره لکه ما مخکې ویل چې د ماشومان لپاره چې کوم بس پنه راټوله شوې ده چې درسونه وایده خپل ځوانانو کړی ده. همداشان د نیلګي کینول کوم یو اشر په خوست کې ځوانانو تر سره کړلو چې هغه خپل د ځوانانو په نوښتو خو نور مدني حرکتونه چې هغه نسبتا ډیرو منابعو ته اړتیا ولري او یا په ډیرو پیسو ته اړتیا ولري یا د نورو داسې سازمانونو لخوا چې هغه نسبتا اقتصادي وضعیت ښه وي هغه په منظم کوي هغوی لخوا ترتیبیږي. نو په دې کې یوازې ځوانان ورسره ونډه اخلي. نو اکثره ځینو پریکړو کې په خپله ځوانان ابتکار کوي په ځینو کې د نورو سازمانونو او نورو موسسات سره ورسره وي.
زبا خور تاسو د حقمل صاحب خبره واورېده چې په خوست کې په سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو بهیرونو کې د ځوانانو ونډه پراخه شوې ده ولې برعکس موږ چې خوست حالات وینو په داسې اجتماعي فعالیتونو کې زموږ د خویندو او د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. هغوی کمه برخه اخلي، هغوی ډېر نه تر سترګو کېږي.
زه چې پوهېږم مثلا موږ ته د شبکې زنان غړی یم، موږ ته به وایي چې مثلا د ځوانان باید همیشه دوی په هر ځای کې برخه واخلي، دوی باید د هر ځای کې دوی کارونه شیان دغه کې کومک وکړي. مثلا د ځایو کې زه چې وینم د پخوانه خو ډېره ښه شوه ده، اوس ځوانان د هر ځای کې برخه اخلي چې موږ په رسنو کې ګورو زیاتر. او خوند چې نه حاضرېږي دا خاطر ده چې دوی محیط مثلا تقاضا نه کوي. مثلا موږ دغه فرخنده خور ولیدو چې دی باندې څونه خلک په دغه کابل کې تونه ټوله خوندې مو دغه سو حاضر شو دوی ټوله ووتله سرکوته مثلا ټول ځایو کې دوی غږ جګه کړه. مګر په خوست کې موږ د دوه نه څو نفر مې ټوله کړه تاسې خپل حاضر وي په مکتب کې د بیلمان لیسه کې.
زیبا خور زه منم چې فرخنده په ارتباط باندې زموږ د افغانستان د خویندو یو غږ اوچت شو په کابل کې په ولایتونو کې او دغه جمله په خوست کې. مګر تاسو همیشه یادونه کړی چې په خوست کې د خویندو پر وړاندې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته او زموږ خویند قرباني هم ورکي. ولې تر اوسه پورې په لاسو دوره سو دیار لاسو کړو کې چې موږ یو موږ د خوست د خویند داسې یو غږ نه دا اوریدل چې د هغه د حق طلب شوی وي، د هغه سره د ظلم شوی وي او خویند د غږ پورته کړی.
موږ یو څو خویندې یو چې د میدان ته وتلې مثلا لکه کامله خور یا نادیه خور یا نسرین خور، نو موږ خپل پریاست کې موږ کارمندان لرو فقط یو درې سالور په یو دوه درې سالوري شې نه کیږي. موږ راځو یو خپل غږ چې پورته کوو. اوس زه رښتیا درته وایم چې دغه په خوست کې ریاست کې تر اوسه هیڅ دغه مشکلات حل شوی نه ده. ولې موږ خپل از همیشه دغه غږ کوم چې دغه باید د دوی غږ اوریدل شي. د سې خزه مخترزي حاضرې کې پر ریاست زنان کې شو حل خول ده چې وینه د دین جوړې ده. مثلا دو دې بام نه ځان اچول ده مته اولادونه میړه یا خسته لیوار یا خسته دته هیڅ شی نه سره کومک نه کوي. مثلا دوی زګدایي کوي په بازار کې ګرځي.
کاملا خور تاسو همیشه یادونه کړئ په خوست کې هغه مدني فعالان خویندې چشته هغه په دې ارتباط باندې بحث کړي. دلته ناخوال شته د خویند په مقابل کې او خویند قرباني کیږي په بیلابل شکل باندې هغه زور ول کیږي شکنجه کیږي. ولی زموږ د خویند دا جرأت نه لري. فکر نه کوي چې کدوې خپل غږ نشي او چتوره دوی د خپل راتلونکي لپاره توان کوي.
یی چې ناموس می چې د ګرانی ابي ټول عمر په ځای وي ژوندۍ ملاري خدای دې بابا دې پټکیوال. لکه سره کوم چې زمونږ یو پښتونوس یو درس مرواج لري مختمی وي او دلته بیا دومره خزي جرأت نه لري چې د کور نه راوځي خپل غږ وچت کی. مثلا په خوست کې ډېر مدني حرکتونه شته
چې د غږ وچتولو خبرې د خوستل کسانم د غږ پروتوکول شي او له شک پرته په خوست کې دا کمیت موجود ده.
مثلا د خوست ولایت کې هیڅ نارینه خپلې مېرمنې ته دومره اجازه نه ورکوي چې باید د دې اجازه نه پرته یو کار وکړي. هر څوک چې هر مرجه ته سی باید خپل خاوند سره خپل پلار سره خپل هغه څوک چې په کور کې سرپرست نارینه دی دغه نه اجازه واخلي بعد یو پروګرام یا یو وظیفه اجرا کړي. نو په خصوص ولادت کې تر اوسه پورې د خزو لپاره دومره زمينه سازینه ده شوی او بل دومره ما په هوای نه ده شوی. هغه پروګرامونه هغه فوکسونه چې په خصوص ولادت کې باید وشي که شوی هم دي زایته نه رسیدلی. مثلا یو مرکز باید موږ فوکس نه کوو چې په مرکز کې لاس شل 50 نفر خزي یا بسواد دي یا تعلیم تربیته هڅه
کړی دا که موږ خپل خوست ولایت لر پرتی سیمه وګورو نو پالی شهر کې پنور ولسوالۍ کې موږ ته هیڅ څوک نه لرو چې په هغه کې مثلا د جلکۍ وته مثلا مکتب وایي که وایي هم یایي په یو کور کې بوي یا څنګه بوي خو د نږدې مکتب ته هم دوی نه دي لاړ. نو دا مشکلات په خوست ولایت کې موږ لرو نو نشو کولای چې موږ هغه دومره مثلا موږ خپل په شریعت په اسلام په چوکاټ کې باید خپل وظیفې خپل دندې ترسره کړو او بیا هم زموږ په کور کې چې هر څوک موږ ولرو نارینه مو وي زموږ مثلا که خاوان مو وي که ورور مو وي کار څه دی په اجازه پرته موږ بالکل داسې کار نشو کولای او نه مو کړی دی.
خبره وکم د دولسو دیارلسو کالو په ارتباط چې زه پیشبینی کوم نه پیشبینی نه چې لیدلې مې دي ډېر پرمختګ شوی دی. حتی هغه وخت کې جلکیو مکتب نه لرلو یوه ښځه په وظیفه کې نه وه اوس چې موږ ووینو په ډېرو ادارو کې ښځې کور کوي په انجوګونو کې کور کوي په موسسو کې کور کوي په دولتي ادارو کې کور کوي او په زرهاوو جنکۍ دي چې په لیسو کې دی کور کې خصوصي زده کړې کوي د ریاست معرفې طرفه د زده کړې کوي د پاملرنې طرفه د زده کړې کوي هر نگانه اوس چې موږ خوست د
ژوندانه په حالت کې خوالی راغلی
بالکل په سلو کې شپېته فیصد بالکل خوالی
راغلی خوالی راغلی دی. تاسو مونږ دا پوښتنه وکړله چې مثال ولې خپل غږ نه پورته کوي خوالی راغلی دی تعلیم تربیې ته هڅول شوي دي مثلا موږ جلکۍ او اوس پخوانه مثلا تعلیم تربیې کچه لوړېږي تحصیلات یې عالي کړي حتی مشترۍ خولي خارج د افغانستان نه مشترۍ خولي خو خپل غږ چې نشي پورته کولی دا هم زموږ سرته یو نارینه دی چې نشي کولی چې غږ پورته کړي.
مننه کوم. راځم بیا هم نورزی صاحب ته. نورزی صاحب تاسو د بحث په پیل کې د ځوانانو یوه عمده ستونزه کارموندنه وبلله. افغانستان کې نوی ملي یووالی حکومت رامنځته شوی دی نو ادې نوی حکومت نه زموږ د خوست د ځوانانو غوښتنې به څه وي؟
موږ په دې یقین یو په اوسني سیستم کې که چیرې خصوصي سکتور تقویه نشي او خصوصي سکتور دلته تشبث ونه کړي هیڅ ځوانانو لپاره په دولتي ادارو کې یا دولت دا وړتیا نه لري. په بار بار دوی خپل هم دا خبره کړې ده چې موږ نشو کولای چې د ځوانانو لپاره مصروفیت پیدا کړو. نو مهمه دا ده چې خصوصي سکتور تقویه شي، خصوصي سکتور لپاره شرایط آماده شي، خصوصي سکتور تشویق شي. د خصوصي سکتور یو ستر دلیل دا دی چې موږ دلته کوم څه کټ چیرې کارخانه کې تولید شي د ډیزلی برېښنا په مټ هغه ډیر غذاف مصرف لري او نشو کولای چې هغه کومه فایده چې باید موږ ترې کړی وای هغه ترې لاس راوړو که چیرې دولت برېښنا ورکړي. او د
نورزی صاحب د اوږده مهال کې ستاسو طرحه چې ده او ستاسو غوښتنه چې ده دا پر ځای ده خصوصي سکتور د هغې انکشاف او د هغې وده او په هغه کې بیا زمینه سازي دې ته چې ځوانان پکې جذب شي ولې فعلا لپاره چې زموږ زیات شمېر ځوانان دي او هر کال 9000 نفره د شیخ زاید پوهنتون نور تحصیلي موسساتونه فارغیږي همداسې تاسو ګورئ چې کله یو پوست په خوست کې اعلانیږي په زرګونو خلک ورته ورځي. د دې لپاره چې دا په لنډ مهال کې دا فوري ستونزه هواره شي د ملي یووالي د حکومت نه غوښتنه څه ده؟
که چیرې دولت د ځوانانو لپاره د سفریې یو امتیاز په نظر کې ونیسي په نورو ولایتونو کې هغه نیمګړتیاوې لکه تاسو چې یاد کړل چې په پکتیکا کې په غزنی کې په نورو ولایتونو کې داسې ځوانانو ته اړتیا ده یا داسې ځوانانو ته ضرورت دی چې هلته لاړ شي کار وکړي
چې پوهنتون یې لوستی دولسم صنف لوستی د کار وړتیا ولري
کار وړتیا ولري. خو که چیرې د هغو لپاره یو سفریه په نظر کې ونیول شي او داسې امکانات ورته برابر شي چې دوی هم هلته ژوند پرې وکړی شي او هم وکړی شي چې خپلې خلخانې ته یو سره ولیږي زه فکر کوم دا اغه لړمحاله حلوي.
مننه کوم د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو زموږ د دېونه خبرونه تر هم دې ځایه تر بلې وی هم داسې خبرونه چې بیا به هم تاسو درنه خدمت حاضرې ګو تاسو ټول ته د ښه او سوکاله ژوندانه غوښتنه کوم. خو وخت ولرئ
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے سخت ناچاری دا شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند زلو میں گرد پریشان دستا حسن خود دولی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله دنیای خاری بی سرگرانا گلی تا سرا زمانی نداز مرد دنیای خاری بی سرگرانا گلی تا سرا زمانی نداز تیرا وہ باپ جنگڑو کی گزران سلم تا سرا بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای